واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د مهال خبرونو ته زه وحید فیضیم د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له مذاکراتي اساس سره کتلې دي. دا په استانبول کې د افغان سول لپاره نړیوال کانفرنس تر ځانګړو ورسته لومړی ځل چې خاغلی خلیزاد قطر کې له یادو مذاکراتي ډلو سره ګوري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم نن جمعه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دغه لیدنه کې د دواړو لورو د افغان سول بهیر اړوند ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیزاد په دغه لیدنه کې د افغان سول بهیر د ګړندې کولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د اقداماتو ډاډ ورکړي او زیاته کړه چې امریکا به د افغانستان او افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. همداشان خاغلی خلیزاد قطر ته د سفر په ترڅ کې طالبانو له اساس سره هم کتلې دي. په خپل زلمی خلیزاد په قطر کې د یادو لیدونو په اړه تر اوسه تفصیله نه ده کړې. زلمی خلیزاد پر داسې مهال په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له اساس سره ګوري چې د یادو مذاکراتو لپرانستو بیا تر دې مهاله پکې د کوم مخکرا پر مختګ خبر نه دی ورکړ شوی او د افغان سولې پاره د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میاشتې په څلورويشتمه پیل شوې وه هم ځنډیدلې ده. بلخوا د امریکای ځواکونو مرکزی قومندانی ویلي چې افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وټلو د بهیر پتراتس کې د امنیت او ډاډ لپاره د ایچ آی ایم ای آر اس په نامه لوړ تحرک لرونکي راکټي سیستم انتقال او نسبوي. د جګړې دغه پرمختللي تاسد د هغو تصویرونو او شرح لمخې چې د امریکا د مرکزی ځواکونو قومندانۍ په ټولنیزو شبکو کې خبرې کړې دي له کویت څخه افغانستان ته انتقالېږي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ په رسمي فیسبوک پاڼه کې ویل شوی دي په لوړ تحرک توپخانه لرونکي راکټي سیستمونه د اپریل په 23مه کویت ته رسیدلي چې د ځواکونو د وټلو د بهیر د ملاتړ لپاره افغانستان ته انتقال شي. ویل شوی چې دغه راکټي سیستم د هدف وشتلو بش پړه واټن او په دقیقه توګه په شپه او ورځ کې کولای شي د اویا کیلومتر په واټن کې خپل اهداف وبولي. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د ځنګړي سرمفتش دفتر یا سیګر وای په داسې حال کې چې معمولا د کال په لومړي او دریو میاشتو کې له جنوري څخه تر مارچ پورې تاوتریخواله کمی خو د 2021 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پورې بیا د مخالفینو د بدون سره د تاوتریخواله کچه 10% زیاته شوې ده چې دا د 2020 کال د همدی مودې په پرتله 10% کمواله پکې خې. په افغانستان کې د ناتو ملاتړ او یوناما د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ د ملکی تلفات لوړ رقم ثبت کړی دی. د یوناما د راپور په اساس په همدې موده کې د ملکی وګړو په تلفاتو کې 29% زیاتوالی راغلی دی. د قاتل ملاتړ وایي چې په یاد موده کې 343 کسان وژل شوي او 1315 نور ټپیان دي چې د دغو تلفاتو 18% مسؤلیت د طالبانو، 29% د نامعلوم وسلوالو، 3% د داعش او 1% څخه کم د حقالي شبکې پورې اړه لري. یوناما بیا وایي چې د روان کال د جنوري څخه تر مارچ 1 پورې 502 کسان وژل شوي او 1210 نور ټپیان دي. په راپور کې ویل شوي چې په همدې موده کې د افغان ځواکونو په طرفاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. همداشان ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې داخلي بریدونه هم 20% زیات شوي دي چې د جنوري څخه تر اپریل لومړۍ نیټې پورې 10 بریدونه شوي چې پکې 145 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. افغان چارواکو او وسلوال طالبان تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې ول منسکون کې پړز وژل شوی دي. دغه په خطر شپه د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په ولیان درسیمه کې شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان نن جمعه رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي دي چې یاد کسان د وسلوال طالبان لخوا وژل شوی دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د بغلان امنیه قماندانۍ ویان احمد جاوید بشارت امریکا غږ ته وویل چې د وژل شوو کسانو په ډله کې 2 ماشومان هم شامل دي. د بغلان امنیه قماندانۍ ویاند
شب گذشته طالبان جنایت دیگر را در ولایت بغلان بر انداختند که در دری ولیان ورسولی خنجان ولایت بغلان 7 نفر از نمازگزاران ما که از نماز تراویح بیرون میشن بعد از تیراندازی طالبان 7 نفر را به شهادت میرسان. پلیس ورسولی خنجان همزمان اقدام میکنند در نتیجه 2 نفر از طالبان کشته میشه که جسدهایشان هم نیز در میدان جنگ باقی میمونه و همچنان 3 نفر هم زخمی. یا چون به شما معلوم است که به پروسه سال و با ماه مبارک رمضان هیچ احترام ندارن، همیشه جنایت برا انداختن.
تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په ټیل ماټیل کې لزګونه کسان تر پخو لاندې شوي او مړه شوي او ژوبل دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا پیښه یو ناورین بللې ده. د امبولانس د خدمتونو ادارې چارواکي وایي چې د ټیل ماټیل کې شاوخوا 150 تنه ژوبل شوي دي چې لزګونه کسان شدید ژوبل دي. ځینو اسرائیلي رسنیو ویل چې په پیښه کې 40 کسان مړه شوي دي. عیني شهیدان وایي په مړو کې ماشومان هم شامل دي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د اوربند ترټینګې دوه مخ کې دی ویلانجمن سرحدي سیمې پر سر نه خته کې قرغزستان د ورشيو خلکو شمیر دی لستانه اعلان کړ. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي چې په دې نه خته کې چې د دواړو لورو د اوسیدونکو د ډبرو لورول ورسته پیل شو، یو سلو څلور دیش تنه ټپل شوی دی. د باتکین سیمې په لیلک کلی کې نه خطه اوس پایت رسیدل ده. د قرغزستان د باتکین پولیس د تاجکستان اوسیدونکو ملامت کړی چې په کوکتاش کلی کې د دوی د اردو په یو ډله ډزې کړې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد څوکلو د قرغزستان د ادارت کړی ده. بلخوا په هند کې نن جمعه هم د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې دي او پاوس ارشوه چې روغتون نه پرانیزي ترڅو لدی لوی بشري ناورین سره مبارزه وکړي. بسترنه جوړ کړی دي ترڅو خلکو ته درمل او اکسیجن ورسوي. تازه 3,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوې دي چې لدی سره په هند کې په کورونا وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 3.1 میلیون کسان ته ورسید. له متحده ایالاتونو وروسته هند په دویم ځای کې ده چې زیات شمیر خلک په کورونا وایروس اخته شوی دي. د هند روغتیا وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې د کورونا وایروس له کبله 2,499 کسان مړ شوي دي چې په دغه هیواد کې د ټولو مړ شوو کسان شمیر بیا 2,803 کسان ته ورسید. څېړونکي وایي چې په کورونا وایروس دخته او مړ شوو کسان شمیر کم حساب شوی دی خو دقیق رقم نشته دي. د بسترنو پیدا کول لپاره خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د مرستو غږ کړی دی ترڅو اکسیجن، درمل او مراقبت لپاره ځای پیدا کړي. تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. بیرته به افغانستان ته راشو. د افغانستان د روغتیا وزارت په تیرو 40 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د کورونا وایروس د 1,399 مثبتو پیښو ثبتېدو خبر ورکړی دی. د روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زینن امریکا غږ ته وویل چې له یادو پیښو څخه تر ټولو زیاتې په ننګرهار او کابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې په تیره شپه ورځ کې په کابل، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې د کورونا وایروس له امله شپږ تنه مړ شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دغه هیواد کې د کورونا مثبت بيخي 9,509 او له کورونا وایروس نه د مړ شوو کسانو شمیر بیا 2,601 ته ورسید. د دې مهال خبر نه هم درلو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې نن په دوحه کې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي په یو غونډ کې د افغانستان د سولې پر مسالې خبرې کوي. افغان حکومت د سولې له هڅو هرکلی کړی دی. د بل خوا سفیر خلیلزاد د دې غونډې وړاندې په دوحه کې د سولې مرکه چې پلاوي سره کتلې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کوي.
تاکل شوی نن د جمعې په مازیګر په دوه کې د افغان سولې بهیر په تړاو افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي د مسکو د تریکا کانفرنس په دوام په یو غونډه کې ګډون وکړ. افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیت کابلوب د روسیې تاس خبري اجنسا ویلي چې د چین او پاکستان د اساسو سربیره د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي سفیر زلمی خلیزاد هم په دې غونډه کې ګډون کړ. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د نننۍ غونډې جوړېدو هرکلی کړی. د افغانستان د بهرنی چار وزارت مرسیال وایان حامد تهذیب امریکا غا کشن علی ته ویل چې په مسکو کې د مارچ په میاشت کې د توریکا د کانفرنس غړي اعلامیه ته په کتنې چې په کې په افغانستان کې د طالبان د اسلامي امارت د جوړیدو سره مخالفت خوندل شوی او د نړۍ غونډې جوړیدو هم هرکلی کوي.
قابل تذکر است چې صلح از
خغلی تهذیب ویل د اول ورده چې صلح د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي لومړیتوبونو څخه ده. موږ د هیوادونو د هر میکانیزم پرمټ او حقيقي اقدام څخه چې د افغانستان د صلح بهي بهیر د معنا لرونکو خبرو پړاو ته داخل کی ملاتړ کو
حمایت نکنیم
په دوه کې دغه غونډه جوړیدو د مخه د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زمي خلیزات تیرورس په قطر کې د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزی پلاو سره جلا جلا کتنې کړي او د سولې بهیر په ګړندې کولو سره خبرې کړي دي د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د دغه کتنې په باب خپل ټویټر په باندې لیکلي چې د دغه پلاوی او شمیر غړو د سفیر خلیزات سره په دې غونډه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو د بهیر په حق له خبرې کړي او خاغلی خلیزات د سولې د مذاکراتو د بهیر د ګړندې کول لپاره د متحده ایالاتو د اقداماتو په حق له ورته معلومات ورکړي دغه پلاوی ویل چې سفیر خلیزات په دې غونډه کې اوزل بیا د افغانستان حکومت او خلکو سره د خپل هیواد پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی په دوحه کې طالبانو سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم هم رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د مشر د سیاسي چارو برسیل او په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالبان یو پلاوی تیره ورځ د سفیر خلیزات سره کتلي دي
دو در وشتم کال د اپریل میاشتې په نوښتمه نیټه مازدیګر مهال د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم لبرادر اخوند او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیزات او ورسره هیئت سره وکتل په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي
سفیر خلیزات د طالبانو د مشر د سیاسي چارو مرسیل او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره دا کتنه په داسې حال کې کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له مخې په ټول بهرني ځواکونه نن د جمعې پر ورځ د افغانستان څخه وتلی وي خو د امریکا جمهور رئیس پریکړه کړې چې خپل ځواکونه د سپتمبر په 11مه له افغانستان څخه وباسي طالبانو د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړه غندلې او د دوحې له تړون څخه سرغړونه بللې ده
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو ده قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د جورجیا ایالت ته ولاړ هغه د خپل کار په لومړی اصول ورځ کې د خپل حکومت د لاس راوړونو او اصلاحاتو په باب د انتخاباتي کمپاین په څیر په یو لوی غونډه کې وینا وکړه په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا جغ د خبريالي پات سیوی دا کاساوره د رپورت خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شاه څخه واوري
بایدن د جورجیا د ایالت مرکز اټلانټا ته نږدې په ونډه کې په خپل وینا کې د 1300 ورځو په موده کې د خپل حکومت د لاس راوړلو ذکر وکړ. سږ کال په جنوري کې د سنات مجلس په انتخاباتو کې د ډیموکراتان لخوا د جورجیا په ایالت کې د دوه مهمو چوکیو د ګټلو لامل یو باریک اکثریت د هغوی په برخه شو او جمهور رئیس ته د دې توان وربخه چې په کانګرس کې خپل اجنډا تعقیب کړي. کاغلی بایدن په خپل وینا کې ویل ما غوښتل چې دلته راشم ستاسو او د دواړو سناتورانو جان اوسوف او رافائل وارنک شکریا ادا کوم د همدغه دوه چوکیو د ګټلو په وجه بره زمونږ په برخه شو. 240 میلیونه دوزه واکسین خلکو ته لګول شوې دي او د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د امریکا اقتصاد 6.4% وده وکړه. د امریکایي کورنیو د پلان لمخه به په امریکا کې د ماشومانو د تعلیم ساحه پراخه شي او هم به د هغوی لومړی روغتیایي پاملرنه بهتره شي. بایدن وایي چې د دې برنامه د امریکایانو لپاره به پر بډایو امریکایانو باندې د مالیه جاتو د زیاتولو لارې پیسې پیدا کړي. خاغلی بایدن سکال په مارچ کې د امریکایي زیربناو درغول لپاره د 2.3 ټریلیون ډالر په مصرف پلان هم اعلان کړ. د واشنگټن د جورج ټاون په هنتون د سیاسي منیجمنت د پروګرام رئیس ټاډ بیلټ په دې اړه امریکا ته ویل نو موږ اصلا کوشش کوي چې د هغه رای ورکوونکو ملاتړ به ترلاسه راوړي چې د لومړي ځل لپاره د تیر کال په انتخاباتو کې برخه اخیستې و او یا هغه خلک چې د رست بیل په نوم یالتونو کې د کار او روزګار د فرصتونو له لاسه ورکولو وروسته د ډیموکرات ګوند پریښودو. او د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ د بری لپاره لارې اواره کړه. د رويټرز اجانس او د اپساس د تازه سروې لمخې 55% کې امریکایان د بایدن د ادارې له اجرااتو نه راضي دي، او 15% خلک چې د امریکا د نفوس غوڅ اکثریت تشکیلي د کوویډ 19 د پندیمیک یا وبا په خلاف د بایدن د ادارې له اجرااتو نه خوشاله دي. 25% کې امریکایان د امریکا د اقتصاد رغول لپاره د بایدن د ادارې د اقداماتو نه خوشاله دي، خو یوازې 20% کې د مهاجرت په باب د هغه پر پالیسۍ خوشاله دي. د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند سناتور ټیم سکاټ په دیاړه امریکا غږ ته ویل،
ویکنینګ اور سدرن بورډرز اند کریټینګ ا کرایسس از ناټ
زمونږ د جنوبي سرحد کمزوري کول او د یو بحران یا نورین پیدا کول له خلکو سره همدردی نه ده. جمهور رئیس بایدن د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو دراوصل په منظور یو قانوني لایحه کانګرس ته لیږلې ده، خو منظورېدل یې ممکن نه ښکاري. نوموړي د جمهور رئیس مرستیال کمالا هریس موظف کړي چې د مکسیکو، هندوراس، ال سلوادور او ګواتیمالا له حکومتي مشرانو سره وغږیږي، او د لاتین امریکا له دغو هیوادونو د فقر او د اوباشانو د تشدد په شمول امریکا ته د کډوالو د بهیر د اصل عواملو جړې راوسپړي او په متبادلو لارو چارو سره وغږیږي. بایدن د جورجیا ایالت ته دا سفر په داسې حال کې وکړ چې د هغه ایالت جمهوری غوښتونکو ګوند د انتخاباتو په باب نوی قانون نافذ کړ. دیموکراتان وایي چې د دې نوی قانون مقصد دا دی چې په انتخاباتو کې د اقلیتي ډلو غړي د رایې چولو له حق نه محروم شي. ښاغلی بایدن په دې اړه وویل، بالکل غلط او همدا دلیل دی چې موږ باید د رای ورکوونکو د حق د خوندي ساتلو په غرض همدا اوس په کانګرس کې نوی قانون منظور کړو. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس بایدن، لومړی میرمنه د جمهور رئیس مرستیال کمالا هریس او د هغې میړه دویم جنټلمن با بایدن د ادارې د لاسته راوړنو په باب امریکایانو ته د معلوماتو ورکولو په غرض مختلف ایالتونو ته خپل سفرونه جاری وساتي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې د کورونا پیښې زیاتې شوې، ترکیه د پنجشنبه په ورځ د درو اونیو د لپاره سخت قیودات وضع کړل. ترکی چارواکي په ابتدا کې د دغه وایروس د مخنیوي په برخه کې د باریا ادعا کړې و، خو اوس کې د سي د هیواد په ناسنجول سوي ډول د محدودیتونو د لری کېدو قیمت ورکړي. نور تفصيل په راپورټ کې ووري.
دا په ترکیه کې د کوینو له سوباله په لاره هیڅ تر ټولو سخت بندیز دی چې لګول شوی. د خوندزیو نه نیولې تر پلورنځیو پورې بند شوی دي. یوازې د خوراکي توکو پلورنځیو په څیر اړینو کاروبارونو ته د خلاصېدو اجازه ورکول شوی. د استانبول یو شمیر کاروباریان وای دوی د راتلونکو په اړه بیره لري.
زنه غواړم چې دا د اتلس ورځو بندیز غیر عادلانه و بولم، خو په حقیقت کې زه دې ته د پای په سترګه ګورم. ترکان د بشپړې ناامیدۍ په حال کې دي. دا یوازې ترې وی کچې پورې د زغم وړ ده.
د ترکیه حکومت د ترکانو لپاره هیڅ مالی جبران نه دی اعلان کړی. د ترکیه محلي رسنیو د رپورټونو په اساس لادمه خد غیر رسمي بیکاری کچا 15% څخه لوړه ده. په داسې حال کې چې مرستندوی ډلې د بیوزلۍ د ډېرې دورا پور ورکوي او خبرداري ورکوي چې د ټولنې لوی برخې د کافي خوړو موندلو لپاره مشکل لري. په خار کې یوازې هغه کسان ګرځېدلی شي چې ځانګړي اجازه لیک ولري. ترکیه د چهارشنبه په ورځ د 40,000 پیښو راپور ورکړ چې دا په اروپا کې تر ټولو لوړه شمېر ښیي. د ترکیه د طبي اتحادیې رئیس سیبنم کورورو وایي چې د ترکیه روغتونونه په سخت وضعیت کې دي.
د روغتون چپرکټونه لا د مخه ډک دي. په ځانګړې توګه د عاجل برخې دوی باید د کووډ-19 نوي کلینیکونه خلاص کړي او همدارنګه د روغتیا برخې مسلکیان به ناهیلي شي. دوی د مخه ستړي دي او په دې نوي حالت سره به پر روغتیایي سیستم لوی پیټه یا درون بار شي.
نوی پیخی ورسته له هغه ډیر شول چې حکومت په مارچ کې محدودیتونه کم کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان حتی ټول هیواد ته سفر وکړ او په کوردنه لوبغاله کې لوی ګوندی غونډه جوړ کړی چې د اپوزیشن ګوندونو له خوا یې سخت غندنه وشوه. اردوغان د دوشنبه پورې نوی بندیزونه اعلان کړل او خبرداري ورکړ چې ترکیه په دې کې ناکامه شي نو درون قیمت به ورکړي. په داسې وخت کې چې اروپا د بیا پرانیستلو مرحلې ته ننوځي، اردوغان وویل ترکیه باید په چټکۍ سره د قضیو شمیر له 15,000 څخه هم کم کړي او که داسې ونشي نو دوی به وروسته پاتې شي. هغه وویل ترکیه به د دې پایلې له سیاحت څخه تر تجارت او تعلیم پورې په هر ډګر کې به وګوري. سیاحت د ترکیه اقتصاد لپاره حیاتي ګڼل کیږي، د بهرني عاید اصلي سرچینه دی او په میلیونونو کسانو ته دندې برابروي. د روختونونو ډکېدو او د سیاحت فصل رسیدو سره شوین کې ورستی ګرځبندیز یو داسې خبري چې انقره په هدلې وخت ژر د لاسزي. ګالرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
همز برده خبریال گل رحیم نیاز بن رپورت چې لکندوس څخه راسته ولیدي. په کندوس کې د ناامنیو او په کلیوالو سیمو کې د عامه روغتیا د واک د کمیدو له امله یو شمیر هغه کسان چې مسلکي زده کړې نه لري په صحي برخه کې فعالیت کوي. نور حال پر رپورت کې باوري.
د کندوز اوسیدونکو وایي چې د خار په شاوخوا سیمو کې یو شمیر کسان چې یوازې له څو ډوله درملو سره بلد دي درملتونونه یې جوړ کړي او ناروغانو ته د درملو توصیه کوي. خو د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی د خار دننه د هغو درملتونونو مخه نیسي چې جواز ونه لري او په خار کې د دغې پروسې له بشپړېدو وروسته به ولسوالیو کې هم د غیر مسلکي کسانو مخه ونیسي چې په صحي برخه کې کار کوي. د قندوز د دشتیارچی او خان آباد ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي په کلیوالو سیمو کې د غیر مسلکي کسانو د صحي فعالیتونو په اړه داسې وایي.
په قندوز ولایت کې په لرې پرتو سیمو کې داسې په نامه ډاکټران شته چې مسناد او ثبوت نه لري، هلته کار کوي، حتی هغه د پیشکاري د تیرولو طریقه انداز هم نه ورځي. او بله مهمه دا چې د ګاونډیو هیوادونو نه په یو نامه بل نامه ډاکټران راغلي دي، حتی خزینه ډاکټران شته په لرې پرتو سیمو کې، حتی زموږ افغانانو سره دلته ودونه کړي دي.
د کلینا تر خاره پورې ک چرته دوی ناروغ براولینو تبان چې زر دوه زر به تی مصرفي کې، دا چې په کلی کې ډاکټر ولري نو عمل ته ورځي که هغه دوا ورته په فایده تمام شول او که په تاوان باندې غوی مجبور دي. هیڅ زده کړې هم نه وی کړې خو بسان ډاکټر معرفي کړې د کلی خلک هم مجبور دي چې هغه ته مراجعه وکړي.
دغه خلک وایي چې په قندوز کې لدی پرته چې ځایي غیر مسلکي خلک په صحي برخه کې کار کوي، د ګاونډیو ځینو هیوادونو خزینه او نارینه ډاکټران هم په کلیوالو سیمو کې ماینه خاني لري. د قندوز د ولایتي شورا غړی اسد الله سادات وایي چې د روغتیا په برخه کې دولتي مسؤلین یوازې په هغو سیمو کې فعالیت کولای شي چې د دولت تر واک لاندې وي، خو هغه سیمې چې د دولت له واکه وتلي دي دوی د هغو غیر مسلکي کسانو مخه نشي نیولای چې په صحیح برخه کې فعالیت کوي. د قندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي دا مني چې یو شمېر کسان په غیر قانوني ډول صحیح مرکزونه چلوي، خو د دغه ډول مرکزونو د مخنیوي کارونه یې پیل کړي دي.
زه دا منم چې د ولایت په سطح باندې ستاسو داسې دواخانه یا داسې مراکز چې هغه خود سره فعالیت لري، تر ډیره بریده مو هغه څوک چې جواز مستحق دي هغه جواز نو هم پیراوړي دي، چا چې تحت پروسو هغه منم هغه مراحل پوره کړو. پروسه د سند چې موږ چې دا اکمال تر رسیدلې ده دا دوام لري. اول قدم کې په خپل داخل د خار د قندوز کې او بیا د دین روسه به دا ان شاء الله دا پروسه ورسوالي تروانی.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې تیر کال څو تنه خارجي اتباع چې په صحیح برخه کې د خار دننه له جواز پرته فعالیت و نیول شوی وو، خو په هغه سیمو کې چې د دولت تر واک لاندې نه دي اوس هم داسې کسان صحی مرکزونه لري چې مسلکي زده کړې او دولتي جواز نه لري. ګلریم نیازمن، امریکا غاګشنا رادیو.
د امریکا غاګشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې وو.
د امریکا غاګشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د پکتیا د اریوب زادې ولسوالۍ د شونځو شوونکو او د کوونکو وایي چې د شوونکو او د درسي توکو لکمبوت سره مخ دي. دوی له دولتي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د دوه ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حقله دا راپور را لېږلی دی.
د دې پکتیا د اریوب زادې ولسوالۍ د هاشم خیل دره کې د روکیانو په نوم یو خوانځای دی چې اوس مهال نږدې 1312 کوونکي پکې زده کړې کوي. د دې ښوونځي مدیر عجب خان وایي که څه هم په افتخاري ډول یو شمېر لوستې ځوانان د ښوونکو په توګه ورسره کار کوي او دا ستونزه څه ناڅه هواره شوې، خو د درسي خونو او توکو په ځانګړې توګه د کتابونو له کمښت سره مخ دي.
په بار بار مونږ په هنر ریاست ته پیشنهادونه کړي دي چې ان رئیس احکام را کړي مربوطه شوبې ته لیکلي دي چې جدي اجرات وکړي، خو تر اوسه پورې هغه اجرات د چا دیوالې په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، همدار حال تشنابونه نه لرو او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. تر اوسه پورې مونږ په لیسې کې د دولت چې هغه مونږ سره د دوی چې هغه نصاب درې کلنه دوره پر کېږي د یو کتابونو شمیر په سیم کې یو یا دوه کتابونه. نور اکثره کتابونه مونږ په زده کوونکو اخیستي، دولت طرفه مونږ ته کوم کتابونه اوس فیل حال نه دي راکړل شوي.
یو شمیر زده کوونکي وایي چې د دوی له جملې ځینې زده کوونکي کتابونه او نور درسي مواد په پیسو اخلي، خو زیاتوي چې د اقتصادي مشکلاتو پر اساس ټول زده کوونکي د اخیستلو واس نه لري.
نن می زبیح لا او د دولسم ټولګي زده کوونکو يم. تقریبا د کتابونو لکه مخ سره مخامخ یم، لابراتوار نه لرو، لابرانت نه لرو، درسي مواد نه لرو، همدارنګه د استادانو لوی استون زچتاس ته معلومه ده د استادانو کمخ د مونږ پلیسي کې د غادي منځته لمنځته دي، همدارنګه مونږ د اوبو سیستم نه لرو.
د نور استون ځانیم ګړتیا او ترڅنګ پټولیس ډول د پکتیا خوونځي 2015 خوونکو لکه مخ سره مخ دي، خو چارواکي وایي چې د ستونزې تر ډیره بریده د لوستو کسانو په مرسته هواره کړي. د اریوب زادې ولسوالۍ اوسیدونکو په شمګل وایي چې خلک د معارف له بهیر سره پوره همکار دي، خو زیاتوي چې دولت د هغه ستونزې هواري کړي چې د خلکو وس نه ورته رسیږي.
زه په دانې شکر وباسم چې د مو په خپل کور کې لاس 15 کس از د کوون کې دي، او ما کې مو یو نفر نه لرلو، وس لاس نفر 15 نفر 15 نفر داس د کوون کې لرو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د هم د خبرونه ورستۍ رپورت درنو لیدم کو په یوټیوب کې د ماشومانو د ساتيري ویډیوګانې خورا مشهور دي. د غلړی اوس مخ په پرخېدو ده او په شک کاروبار بدل شوی ده. د میشل کوین د رپورت خلاصه نظرانه یوسف سي تاسولوي.
راین کاجی نه هکلن ستورې په خپل یوټیوب چینل کې نه هیڅ ملیونه پیرودونکو لري. د غدراین او د هغه د کورنۍ لپاره د کلنی اعلاناتو د عیدنا ملیونونه ډالر جوړوي. فوربز وایي چې راین د تیرو دریو کلونو لپاره د یوټیوب د ټولو نه زیات عاید جوړ کړی دی. د نیواډا لاس ویګاس پوهنتون پروفیسر بنجامین بروس وایي مونږ د دغه ویډیوګانو په ملیونو ځله د لیدل کېدو خبره کوو. ماشومان د لوبو د شیانو سره لوبېږي. د یوټیوب کورنۍ په خپلو چینلونو سره د لوبو او برانډونو سره اړیکه لري. د 2015 کال نه را په دې خوا د هغه نه وروسته چې یوټیوب پیل شوی دی، ګڼ شمېر کسانو د ویډیوګانو په جوړولو سره خلکو ته ځانونه رسولي دي. ځینو په دغه کار کې ډېر زیاتې پیسې هم جوړې کړې دي. خلک د خپلو کورنۍ او ماشومانو سره د ژوند په مختلفو اړخونو ویډیوګانې جوړوي. د لوبو شرکتونو او پرچون پلورونکو د فرصت نه ګټه واخیسته، دوی په دې چینل باندې اعلان کول یا د یوټیوب د ستورو په وسیله د خبرو محصولاتو په اړه د معلوماتو خبرول او په هغه نظر کتنه کول پیل کړل. بنجامین پولس وایي دوی د دې یوټیوب چینل د لارې اوس ماشومانو، ځوانانو او احتمالي لیدونکو ته مستقیم لاسرسی لري. د امریکا د حکومت قانوني ادارې په آنلاین نفوذ کوونکو فشار راوړي چې دا څرګنده کړي چې آیا دوی د لوبو او نورو محصولاتو سره د لوبو کولو د لپاره معاش ترلاسه کوي او کیای پوریا توګه ترلاسه کوي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول ته